رسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستمی عباس مننه. ستړی دینه د سدی رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې به واورئ چې کابل د واشنگتن د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پاکستان پر پوځ یو شمیر مرستې بندې کړي دي. تر خبرونو وروسته د دې مسلې جزئیات درکوو او موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره هم شریکه کړي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې طالبان ځپل شوي. په بدخشان کې طالبانو یولس سیمه ییز پولیس او پاڅون کوونکي وشلي او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اته سوه اته زن قمنداني وي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سرروپانو په ګډون اووه تنه وشل شوي دي. د دې قمندانۍ ویاند محفوظ الله اکبری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفان د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغوی د څو سر روپانو په ګډون اووه تنه په دې حمله کې وژل شوي. په وژل شویو کسانو کې عبدالوهاب چې وسلوالو مخالفانو د تخار ولایت د بنګي ولسوال ټاکلی و شامل دی. د هغوی یولس تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون له څو خواوو پر خان آباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي پاڅون کوونکو یو شمېر غړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بدخشان د والي ویاند نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دی وای بدبختانه چې د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅون کوونکو یولس غړي شهیدان شوي دي. د هغوی شل تنه لا درکه شوي دي. د بدخشان د والي د ویان په حواله وسوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب قیصر او پښنکوټ ولسوالیو کې په لسکونو وسوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا خبر د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. عبدالکریم یورش وویل چې په قیصر کې په پوځي عملیاتو کې یولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د هغه په وینا په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اوولس تنه ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په سریحو سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې د ولسي پاڅون پنځه غړي پکې ووژل شول. وسوالو طالبانو په دې اړه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وشو. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې یې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولي دي. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. دا خبره سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خپره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران شغ وکړ چې رابرټ لیونسن چې پخوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکوونکی و او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې تر اعدام شوی، همداراز سیامک نمازی، د هغه پلار باقر او ټول هغه امریکایان چې په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوي دي باید پریږدي چې خپل هیواد ته ستانه شي. سپینه ماڼۍ وایي نږدې څلوېښت کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسسه په بکر البغدادي ژوندی دی. څو ورځې مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې هغه ژوندی دی او موږ په هغه پسې یو او ګمان کوو چې هغه لا ژوندی دی. په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز مشر نیکولاس راسموسن هم ورته څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې هېڅ داسې نقشه یې نه ده لیدلې چې د جګړې له ډګره د بغدادي د لرې کېدو خبر تایید کړي. ابوبکر البغدادي په 2014 میلادي کال کې د عراق له موصل شاره د اسلامي خلافت اعلان وکړ. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړ چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی، خو دا پروګرام د روسیې د رضایت لپاره نه دی درول شوی. په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال ټوني تامس د کلورادو ایالت په سپین ښار کې امنیتي غونډې ته وویل دا سخته پریکړه وه، خو پرته له شکه چې د روسیې لپاره نه ده شوې. جنرال تامس زیاته کړه چې د ده په نظر د دې پروګرام د لارې هدف ته رسېدل ګرانه وو، او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور وو چې د سی آی ای دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. دا پروګرام په 2014 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره پیل شو. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ انټونی سکراموچی د سپینې ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسول شان سپایسر پرون پر ټویټر تایید کړه چې د انټونی سکراموچی تر ټاکل کېدو وروسته استعفا کړې، خو له هغه سره د همکارۍ لپاره د اګست تر میاشتې کار ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د پاکستان پر پوځ یو شمېر مرستې بندې کړې. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند وایي
کاملا بې تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. د همداسې یو اقدام کول د امریکا لپاره پکار و.
پر پاکستان دغه ډول فشار څه ګټې کوي؟ د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر ماخیسته
دا د افغانستان د سولې د پروسې سره او همدارنګه د افغانستان د امنیت پر اصولو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
امریکا ژمنه کړې ده چې داعش په افغانستان کې وځپي. طالبان جدي ګواښ دی که داعش د پوځي چارو له یو کتونکو سره مو موضوع شریکه کړي. داعش
د امریکا لپاره، د خپل افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی. طالب
دا ساجر اډو پرې خبرونه کې د هلمند لبزګرانو سره شهیدلې
من باندې پدې ځک پرتې
نو موږ مارکیټ خراب دی، موږ نن په پروش نه رسیدو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د تروریزم پر ملاتړ کوونکو او تمویلونکو د هر اقدام ملاتړ کوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد قاطع مبارزه غوښتنه کوي، او د تروریزم پر ملاتړ کوونکو د فشارونو زیاتېدل یو مثبت ګام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان وکړ چې پاکستان ته د هغو پوځي مرستو پاتې برخه نه ورکوي چې هر کال له تروریزم سره د مبارزې لپاره اسلام آباد ته ورکول کېده. د امریکا دفاع وزارت ویاند وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس دا پریکړه له دې عمله کړې چې پاکستان د حقاني شبکې د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د دفاع وزارت وروستۍ پریکړه به چې له پاکستان سره یې د پوځي مرستو په ارتباط کړې د حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت بې اغېزې نه وي. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې له هغو پیسو چې په 2014 مالي کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستې لپاره ځانګړې شوې وې 50 میلیونه ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس دا پریکړه ځکه کړې چې دی ډاډ نه لري چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې کړې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د فشارونو د زیاتېدو ملاتړ کوي.
کاملا بې تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. د همداسې یو اقدام کول د امریکا لپاره پکار و. د افغانستان حکومت پر ټولو هغو اړخونو باندې چې هغه د تروریزم حمایت کوي، پر ټولو هغو هیوادونو باندې چې هغه د تروریزم تر شا ولاړ دي، د تروریزم منابع هلته تمویلېږي. د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې پر هغوی باندې دې فشار راوړل شي، او دغه فشار د تروریزم سره د اغېزمنې مبارزې او تر ټولو دائمًا على عرضه.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ پرون فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته وویل چې د دفاع وزیر جم ماتیس د کانګرس دفاعي کمیټې ته څرګند کړ چې دا نشي تاییدولای چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد کافي اقدام کړی وي. څو هغه رقم چې د 2014 میلادي کال په مالی بودیجه کې د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځانګړی شوی په بشپړ ډول اسلام آباد ته ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د 2014 مالی کال په بودیجه کې پریکړه کړې وه چې د ائتلاف ملاتړ مرستو د پروګرام پر اساس پاکستان ته 900 میلیون ډالر ورکړي. د پاکستان حکومت د دې پیسو 5.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو تیر کال پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو له ورکولو ډډه وکړه. د دغو پیسو پر پاتې 50 میلیون ډالرو بحثونه روان وو، خو د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې د نه ورکولو پریکړه یې کړې ده. د پاکستان حکومت مخکې په مقرر ډول له تروریزم سره خپله مبارزه بریالۍ بللې ده. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې د دوی د بریالیو عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې د غړو په ګډون زیات تروریستان افغانستان ته کوچېدلي دي. د پینټاګون ویاند د فرانس پرس خبری اژانس ته پرون ویلي چې پاکستان لا هم وخت لري چې د حقانی شبکې پر ضد عملی اقدام وکړي. څو د 2018 مالی کال په پلان کې د دفاع وزیر جم ماتیس پر پریکړو اغیز وکړي.
د حقانی شبکې پر ضد د نه اقداماتو په بدل کې په پاکستان باندې د امریکا د یو شمیر مرستو درېدل د ځینو افغان کارپوهانو په نظر د افغانستان په ګټه پریکړه ده. یو لدی کارپوهانو اجمل سهیل دی چې دی وای امریکا له ډیر وخته پاکستان تمویل کړي، خو دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تمې خلاف عمل کړی دی. له ښاغلي سهیل سره صفی الله سنگزی مرکه کړي او لومړی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د وروستي اقدام په اړه د هغه نظر پوښتله. ښاغلي سهیل په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا یو ژور کتنې ته ضرورت لري. تنها دا مسله نه ده چې کنه د حقانی شبکه دی نه درته پلی او دا د پینډینګ حالات نه منظور کیه. بدون شک بالکل دا ستا چې په دا جګړه کې وار ان ټیرر چې کوم لوی جګړه چې د تروریزم پر خلاف امریکا شروع کړې وه او د کلنه کلنه را په دې خوا امریکا پر پاکستان باندې د حد نه زیاته سرمایه ګذاري کړې وه چې تقریبا میلیاردونو میلیاردونو ډالر ته رسیږي. که چېرته موږ د افغانستان کله چې د روسانو پر افغانستان باندې یرغل وکړو دا جګړه او د هغه نه وروسته د ټوریزم پر خلاف باندې جګړه او اوسنۍ دا جګړه چې دا ټوله پرمخ ځي، نو امریکا به ساره کومه کنه د پاکستان سره کړی. نو په دې کې شک نشته چې یو ستراتیژیک ملګری پر بنسټ باندې یا د ستراتیژیک ملګرتیا پر بنسټ باندې امریکا هم څه توقعات لري د پاکستان نه، چې هغه مواله له بعده موقع پاکستان ونه شو کولای د امریکا قناعت حاصل کړي یا پاکستان دې په تنګ کې وغوښتل چې د خپل انډیپندنت فورن پالیسي یا خپل بهرنی یو خپلواک یو هغه پر مخ بوته. نو چې دا د دې لامل وګرځي چې امریکا ورته په کار شي بلاخره، نو داسې پریکړه وکړي چې د خپل هغه مرستې شیدې پر پاکستان باندې په تعلیق حالات ته راوړي.
یو څه په آخر کې کراته وایي، افغان حکومت تل همدا غوښتل چې د دوی ادعایه چې ده د افغانستان نړیوال ومني او جدي او عملي اقدامات وکړي. په ظاهره باندې ټولو نړیوالو غږ کوو په پاکستان باندې چې د تروریزم حمایت مه کوئ او هغه ډلې وځپئ چې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دا ځل دغه د پریکنده اقدام وشو. په افغانستان کې به د حقانی شبکې لاس څومره لنډ شي په دې اقدام سره او څومره د هغو تروریستي ډلو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي؟
کومه ډیره مهمه مسله ده که تاسو چېرته د ټرمپ آخري پیغام ته متوجه شوي یاست. هغه په خپلو خبرو کې چې ځینې جنرالانو سره په پینټاګون کې ولیدل او هغوی سره د افغانستان په مسله باندې خبرې اترې وکړې، نو بلاخره ترامپ دا وانګرله چې موږ به نور ضرورت نه ده چې موږ نور سرتیري افغانستان ته ولیږو. بیا هغې پر ځای باندې د حقانی د پټن ځایونه یا بلاخره د تروریزم ځاله چې پر پاکستان کې د په عقله باندې باید لازم اقدام وشي. خو زه فکر کوم چې امریکا نور صبر او حوصله سر ته رسېدلې ده او بلاخره دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي. او په دې کې شک نشته چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر مهم زیری ده او بلاخره د افغانستان د ملي اردو لپاره او د افغانستان دایه طاقت کې طاقت باندې مبدلی. او زه په دې باور یم چې صنعت سره دې وینم چې زه زیات مطمئن نه یم، ځکه چې پناه یوازې حقانی شبکه نه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې بلسګونو نورې تروریستي ډلې دي چې د مختلفو هیوادو د خوانه ورسره مرسته کوي، هغوی په افغانستان کې فعال دي. ولکه په ټوله کې تنها پر حقانی شبکه باندې پنځونه سرته ورسېږي او بالاخره د دوی دغه فعالیتونه حداقل پټ شي په افغانستان کې، دا د افغانستان د سولې د پروسې سره او همدارنګه د افغانستان د امنیت په راوستلو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
د سیاسي چارو کتونکو اجمل سہیل وویل هر څومره چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشار زیاتوي هغومره د افغانستان له ثبات سره د کار مرسته کوي او همدارس د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د هلمند په ګرش کلوسوالی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وویل چې پېښه پرون تر غرمې وروسته وشوه. ښاغلی ځواک زیاته کړه په ګرش کې د دې حملې د جزئیاتو د معلومېدو لپاره څېړنې پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړه او ویل چې د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې د افغانستان د امنیتي قواو یو شمېر غړي وژل شوي دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د امریکا پوز په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز د حمله لامل چې تصادفي بلل ده خواشینی څرګنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلی چې د هلمند په ګرش کلوسوالی کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پینټاګون ویلي چې پر خپل ملګرو ځواکونو د دې خواشینونکو پیښو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د امریکا پوز په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی، خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنیو سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتلجه دوه قومندانان وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. شغلی ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په ګرش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوی چې شای شلته نه پولیس پکې وو.
دا هیڅ جواب نه خسته کې چې د دې شیطان او ټپيانو کړه ټول نفره وو د دې موضوع دقیق معلومات دې وکړي. کومه هیڅ چې تاسو شوې دی یا په تفاهم سره د دې چې چیرې نه کېږي او په دې اړه چې به هغه دقیق معلومات لاسته راوړي چې هغه په وخت آیا په دې باندې وکړ او آیا خبر ورکول شوې دي چې پر خان کې تاسو موجود یا که وسطول مخالفین دي او کنه کمپو کې کم چې دی هلته پولیس هم کم په دې قرارګاه لري یو بس خلي پولیس په قرارګاه دي او یی بریټ کې هم تاول شي.
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د چرنې په ځنګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والی استازي شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګریش کې د وسطوالو طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د وسطوالو طالبانو پر ضد په شدیده جګړه کې شکیل دي. د امریکا او ناتو قواوی په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتی دي. د هلمند چارواکو د پنځمبه په ورځ وویل چې وسطوالو طالبانو په ګریش کې پر امنیتي پوسټو پراخې حمله پیل کړې دي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفاع وزارت له چارواکو سره د پنځشنبه د ورځې له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل چې د داعش خلاف جنگ ښه روان دی او دغه ډله مخ په سوال ده. د امریکا دفاع وزارت پرته له نور تفصیل وویل چې په دغه غونډې کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا یو شمېر نورو هیوادونو په اړه خبرې وشوې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ویلي چې متحده ایالات د داعش په وړاندې جګړه ګټي او داعش ضد ائتلاف مخ په پراخېدو دی. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل پوښتلې چې افغانستان ته لوی ګواښ طالبان پیښوي که داعش. جنرال امرخیل په ځواب کې وویل
داعش داسې یو نوی پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده. ګډ څه په استعداد کې داسې فکر کېده دا د خلکو په مابین کې ځای نه لري، ځکه دوی خو یو خو ډېر ظالم خلک دي، یو خو ډېر اصطلاح جابر خلک دي. اما کله چې یو تعداد طالبانو مخ واړه ول اصلي طالبانو نه د داعش خواته شوې، کله چې په داخل د افغانستان کې یو تعداد ځوانان بیکاره شو خصوصا په اطراف کې په بازار کې، په کلي کې داعش د دې نه ډېره ښه استفاده وکړه. د هماغه اوس دیل چې د نگران الدینه شمال خواته مخه کړه، شمال خواته مخه کړه، په شمال کې دوی په ډېر سرعت باندې روان دي، ځکه هلته اختلافات د قومي، لبنانی، لسانی فوق العاده زیات دي. هلته ټول حالاران دي دا دولت اصلا نه مني، دغه نه دي ډیره استفاده وکړي. زه تاسو فکر کوم چې داعش د نړۍ د امریکا لپاره د خپل افغانانو لپاره ډیر خطرناک نسبت طالب ازبک دي، چچن دي، دلته تاجکان دي، دلته نور ګروپونه هم دي چې زیاد ځای شوي دي. دا حالت چې موږ ګورو یعنی په نظامي لحاظ باندې دوی هم په قومي لحاظ باندې غواړي ځان تقویه کړه. د دې خاطر ماته شخصا داعش خطرناکتر نسبت طالب
جنرال صاحب محترم، بل پوښتنه دا ده چې تاسو د یو پوځي کارپو په ایس د داعش پوځي سازوبرګ او تجهیزات او نظامي قوت څومره وینئ؟ آیا واقعا دومره لوی ستر قوت شته په افغانستان کې چې د افغانستان حکومت او ګواښیږي او نړیوالو ځواکونو ته هم؟
دغه سوال خپل پیچلی سوال، ځکه داعش خود نه کومه تجارت خانه لري، نه کومه فابریکه لري، نه کوم بل منابع لري، ټول منابع خارجي دي. داسې د امریکې لپاره ګواښ پیدا کېږي چې دوی کې زه دغه نه لرم، څوک نه لرم. خو ما ته بیا دا سوال هم پیدا کېږي چې آیا داعش په ابتدا کې امریکان ولې ونه ځاتو په افغانستان کې؟ درحاله چې دوی ته ډېره ښه زمینه مساعده ده. اوس چې داعش ښه سلا پیدا کړې اوس په کلیو بانډو کې هم دوی پیک شوي دي، حتی تر بدخشانه پورې رسېدلي دي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې له داعش ډلې سره د سیمې هېوادونه مرسته کوي که نه د سیمې سازمانونه؟
خلک یې پټوي، لیکن زه دا خبره برالا کوم. ایران هم په خپل دولتي اداره کې د دوی سره کومک کوي، د امریکا په مقابل کې دوی جرګوي، او پاکستان هم د دوی سره کومکونه کوي. ولې نور بیا سازمانونه دي چې هغه په عربو کې دي، سازمانونه چې په عربو کې دي هغه دوی سره کومک کوي. دا د دولت دوه دولت خو زه یقین کامل لرم دا به حتما برملا کېږي یو وخت چې دا مستقیما د دوی سره کومک کوي.
جنرال عتیق الله امرخیل وویل چې داعش په افغانستان کې تر طالبانو خطرناک دی. د امریکا متحد ایالاتونو ویلي دي چې د داعش پر ضد هڅې شي روانې دي، او دغه ډله به په افغانستان او نورو هیوادونو کې وځپل شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
امریکایي خبرونو په خپلو پرونیو غنو کې ل پنټاګون څخه د ولسمشر ډونالد ترامپ د لیدنې او همدارس د کانګرس د استازو په جرګه کې د افغانستان د جګړې او د داعش پر ضد د مبارزې په اړه د دفاع د وزیر او لوی درستیز د څرګندونو پر موضوع غن مطالب خبره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ کتنې ته د اشاره په ترڅ کې لیکي، د بندو دروازو شاته د کتنه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد هم د افغانستان د جګړې او هم په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د روانې جګړې او همداراز د افغانستان د جګړې لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې پالیسۍ په اړه چې ټول ورته سترګې په لاره دي کانګرس ته معلومات ورکړل. واشنگتن ټایمز د دولتي او خصوصي څارونکو هغو څېړونو ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د قلمرو په پراخو سیمو کې د طالبانو نفوذ شته، او لیکي چې د ماتیس په مشرۍ د امریکا دفاعي چارواکي له څو اونیو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د روان وضعیت د څېړنې په حال کې دي، او ځکه د ثبات د ټینګولو لپاره افغانستان ته د 3 او 5 زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. د هیل د کانګرس خبرونه له دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره د ولسمشر ټرمپ د پرونی 2 ساعته غونډې په اړه لیکلي چې پنټاګون له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. د هیل د استازو د جرګې له غړو سره د ماتیس او ډنفورد د غونډې په اړه لیکي چې د دې غونډې په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ مسله نه وه شامله. واشنگتن اگزامینر د افغانستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه د جان بس د نومولو په اړه یو مطلب خپور کړی. بس تر دې دمه په ترکیه او مخکې له هغه په ګرجستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی چې پر دواړو دندو پخوانی ولسمشر براک اوباما ګمارلی و. خبرونه د افغانستان جګړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي له دې کبله مهمه بولي چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو زیاتې سیمې لاندې کړي او له بلې خوا د افغان ځواکونو تلفات په بیساري ډول زیات شوی دی. واشنگتن اگزامینر د مطلب په پای کې لیکي کسانه د ولسمشر ټرمپ انتخاب تایید کړي نو بس به په ډیرو حساسو شرایطو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل نوې دنده پیل کړي.
په پاکستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې په تېرو څه باندې دریو اونیو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې یې په لسګونو کسان وژل شوي دي او تر یو سلو شلو ډېر ټپیان شوي دي. دغو بارانونو مالي زیان هم اړولی دی. له پاکستانه راپور لرو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره انډیا مې وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هېواد په یو شمېر سیمو کې په تېرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي او لسګونه یې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون یو سل 19 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې شپږ، بلوچستان کې شپږویشت، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو یو سل شل کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ پېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هېواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او هم دا شانې په روانه میاشت په ځانګړې توګه په روانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
د ژوند رنګونه
دا خوري د فر د تب خوشي د فر د میله د فر یو دم سات نتیس
لکم جن راغلی
تای مسل ز خپل مریضه م چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات فلر سم جام ساتیر
ایتاز په نظر د خاصه حالت کې ملي ترتل څومره مهم او ضروري دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده، څنګه چې د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري، ډېر مریض دي، بل مریض نه لري، دا غاصاب مریض اله انتیاری ده، له جنگ دی، له مظاهره ده، له دای دغه په حساب کې کښینی چې بیا غدا حساب لري کې مجبوري وي 100% متیرسي.
څومره ملي ته نور کوم ځای ته تللی
څه ډېر ځای ته تللی موږ نه نه چې ډېر تب خوش نه نه دي پغمان ته کرغې ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو بیا مونږ اودس کو بیا لازما خاون وای درځي چې بوتو پغمان ته بیا زه سات مې زم تیری چې به تر ازو هر وخت یو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد بیا پغمان ته زه کرغې ته هم زه دغه میله ده موټر شکر لرو خپل موټران مې د کر دا میلمسیانې د کر اخلو زه بر ماښام به پرې ماښام بېرته راځه خپل کور ته یو تاب میراستاسي
اتازه په نظر په دغه یو وضعیت کې افغانستان کې چې ده کنه ملي تتلل څومره خدي
څنګه چې ولاړ شې دي هر څومره چې فرصت یو ګولډوري په کور کې مخره په ملي تتلل سره خر
مثلا چې خطوب لري ملي تراتک
ریان شل لري اوس دیم زدل تناستم خپلوان د قومي دي ګټ درځي چار طرف پکښینی پر مزګر ما اصحاب ارامي چار چې زما زرو غوري زمو سري زرو غوري بیایم تب خوشیږي اوا بلکیږي به چې خدای را کړو انتیار او بیا مو خو باندې جګر خونی تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید درم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چه جر جگر خونی وی درزی میلید سات میتیرسی.
در جوان رنگون پروگرام فرشته مرسال برنده کرد. اوسم در آزادی رادیو در یوشم راوریدون کو سرگنده ونی.
ستاسو لپیغامونو
جانگیر یم د کونړ ولایت څخه پیر زما پان امریکا ته په کار ده چې جدي اقدام د پاکستان پر وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کوم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
مانو ماتولا فقیر زاده تاسو خپل عملی اقدام نه کوي، معلومدارونه دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري څو زوازې چې بیانوي ایران باندې هم څه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي ستا عبرت واخلي. پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده
انو موهب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي یوازې په دې اخترونو په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه طرحه ګریز ډیر لمنځه بیس عملاً باید چې اقدام وکړي او موږ جواز نه خوښ هم دادي چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرام د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د یهام دراس مو په هلمند کې د بسګرانو له ستونزو خبره وو چې د دوی حاصلات زیات شوي دي او وایي چې ډېرې هندواڼې شوي دي خو بازار ورته نه لرو. خو تر هر څه مخکې 8:30 دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر 808 زون قومندانی وی د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سرروبانو په ګډون وو تنه وشل شوې دي. طالبانو پرون له څو خواو پر خان آباد ولسوالۍ حمله وکړه او د دوی د حمله شنډه شوه. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ایزو پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو یو لس غړي وشل شوې دي. د فاریاب په قیصار او پښونکوټ ولسوالیو کې پولیسکونو وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د خبر د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخه ونیول شوه. د ادارې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولي دي. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداري ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي یادبال خپلو زندانونو خوشی نکړي. د امریکا دفاع وزیر وی فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی. څو ورځې مخکې روسیا او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی. خدای وایي دا پروګرام د روسیې د رضایت لپاره نه دی درول شوی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په یو شمېر مهمو ښارونو کې د لشکرګاه په شمول ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. لشکرګاه ته ورزو له غزای د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. پروانه خبرونه کې مو مخکې دا خبر درلو چې د هلمند په ګریش کولوسوالی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات وشتې دي. دا مسله په ستاقيب وو دای صاحب په دې برخه کې د هلمند چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تحقیقات وکوي. څنګه د تحقیقاتو څه نتیجه معلومه شوې ده؟
معلومات یو الوتکه د دینو سره په خبره د بهرنۍ ځواکونو درون الوتکه د راځي د هڅې مزوم بروي او خپل ځواکونه په کې راځي.
دای سب پرون تاسو په ګریش کولوسوالی کې وي خپله او هلته عملیات روان وو. څنګه لدی پیش وروسته هغه عملیات درول شوی دي او کنه عملیات لا هم ادامه لري؟
کته هم وروسته چارواکي چې عملیات ادامه لري، اما په پرون دوه بجو وروسته چې کله دغه پېښه رامنځته کېږي په سیمه کې عملیات ډول کېږي، ځکه د عملیاتو مشري کته هم د ګریش د امنیت قومندان دوم تارن محمد اسماعیل خپلواک په لاس کې و. مخکښ کسان د عملیاتو همدغه درې قومندانان وو چې هغه په دغه پېښه کې وژل شوي دي. د رسمي حکومت وایي چې عملیات روان دي، اما موږ ځینې سرچینو وویل چې عملیات درول
تاسو چې دا مخکښ قومندانانو چې په دې هوایي حمله کې وژل شوی دي، ځین راپورونه وایي چې دا د پولیسو قومندانانو، دا پولیسو او که عسکر؟
دا د پولیس کمانډانان وو ولې د جنگ لومړی کرسه کې مخکښ کسان دی وو زما یاد دي تیر ورځ چې کوردینات تیارو ته دوی ورکول د مغ ځای نه د پیاده ځواکونو کمانډر دوی وو او په اسلام جنگ په مدرم کسان دوی وو په تمه کې آماده شاته دوی ته څوک اداره کوله نو د کولو چې دا کسان مخکښ کسان
د جینو راپورونو په وینا ویل شوی دی چې کله د امریکایي الوتکې بمباری کوله په هماغه پوسټه کې یا په هماغه مرکز کې ل 1500 تر شلو پولیسو دا خبره چارواکي تاییدوي
چې ورته هغه برداشت موږ د سیمه کې غداش دي کله چې چارواکي د دغه پوسټ د کیټ کوارډینات او بهرنیو ځواکونو ته ورکوي چې هلته باید موجود مسلوال بمبار شي دا تیار ځندېږي او پولیس باندې په سرعت باندې را پوسټوي په دې وخت کې پولیس د تیارې تر راتګ مخکې پوسټ ته رسېږي هغه نه چې نو تیار وروسته راځي هغه غزړو کوزې بم چې او دا کسانو تل کېږي او د وځو څو کسانو شمېر تر اوسه کې نه ما موږ سره دې نو چې د دغه ټول کمانډانانو په شمول تر لسو شاید اضافه نه وي
الیاس دای مننه د ساجر رډو خبريال وو چې د هلمند په ګرش کول سوالي کې د پرونی هوایی حمله په اړه تاسو سره معلومات شریکول پرون د هلمند په ګرش کول سوالي کې د امریکایي الوتکې په بمباری کې یو شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اوشت
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په نایجیریا کې لا غونجونو سره کتلې دي چې هغوی د بوکو حرام افراطي ډلې پخوا تشتولی وی او له دوی سره خبرې کړې دي خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو په لوهانسک او دونیسک ښارونو کې د اتو اوکراینی عسکرو د وشل کېدو ملامتي پر روسي ورچولې ده په دې سیمو کې روسي پلاوه بیلتون غشتونکو د اوکراین پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي پروشنکو پرون جمعه د اوکراین په مرکز کیف کې خبري اعلان وویل چې دوی به د هر اوکراینی د وشلو په بدل کې مناسب ځواب ورکړي د اوکراین ولسمشر دا څرګندونې د بلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا سره تر کتنې وروسته وکړي پیترو پروشنکو څرګنده کړه چې د روسیې د دې کارونو په اړه به د دوشنبې په ورځ د نورماندي ګروپ له غړیو سره ټلیفوني خبرې وکړي په دې ګروپ کې اوکراین جرمني فرانسه او روسیه غړیتوب لري د اوکراین ولسمشر وویل چې روسیا تیری کونکی هیواد دی او دی ادعا کوي چې په لوهانسک او دونیسک په روانو شخړو کې یو لسره اوکراینیان وژل شوي دي په لوهانسک او دونیسک ښارونو کې یو شمېر سیمې له 2014 میلادي کال راهیسې د هغو بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي چې روسیه یې ملاتړ کوي اوس په هم ورشو د ملال یوسفزی سفر ته د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی د سیشنبې په ورځ په نایجیریا کې لهغه لسکونو ځوانو جنونو سره وکتل چې د بوکو حرام ډلې تشتولی وو دغه جنونو د ملالې ستاینه وکړه ملالې هلته د جنونو سره وکتل چې د بوکو حرام تونلارې ډلې تشتولی وي او هغه یې د زده کړې دوام ته هڅولې دي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په استناد په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر څخه
د غیشل کلنی پاکستانی فعالی اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته وویل چې د هغو نجونو زړورتیا خوشاله کړي چې په خپل هیواد کې د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت سره خپل زده کړو ته دوام ورکوي دا د نجونو د پیاوړتیا په هدف د ملال یوسفزی د سفر یوه برخه ده چې تر اوسه د نړۍ څو نورو هیوادونو ته هم په همدې هدف سفر کړی دی ملالی د چیبوک شونځي له هغو نجونو سره ولیدل چې د بوکو حرام ډلې درې کاله وړاندې تښتولې وې تر اوسه د دغو نجونو سلطنه ژغورل سوي دي چې اوس په پلازمینه ابوجا کې اوسېږي او ملالی د دوشنبه په ورځ سره ولیدل نوموړي اسوسییټډ پرس ویل چې دغو نجونو د خپل ازادۍ په اړه خوشي وشوده خو ملال وایي له هم له دې کبله خوشي نه ده چې د نجونو په بشپړ ډول له خپل کور نیو سره نه دی یو ځای سوی او هیله وشو ده چې هغوی بیرته له خپل کورنۍ سره یو ځای سي او عادي ژوند پیل کړي لا هم د دې شونځي لسکون نجونې د بوکو حرام ډلې سره دي ملاله وای بوکو حرام ډله باید پوه سي چې په اسلام کې دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او دا چې دا د انسانیت او اسلام ضد عمل دی. همدارز ملال یوسف سی په میدوغوري شار کې دننه او بهر د کورنۍ او بيځای سوی کډوالو کمپونه ته هم لاړه چیرې چې زرګونه کسان د بوکو حرام ډلې د تاوتریخوالي له کبله هلته پناسوي دي. دغه توندلار ډله په پرله پسې ډول په نایجیریا کې خونړي بریدونه کوي او حتی ځینې وختونه په ځانوژونکو بریدونو کې له ځوانو انجونو څخه کار اخلي. ملالی د دوشنبه پر ورځ د نایجیریا له مرستیال ولسمشر سره ولیدل او د څه باندې 10 میلیونه بېځای سوي ماشومانو په اړه یې ټینګار وکړ چې په هغه هیواد کې د زده کړې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. دې دغه ورځ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې له بحران سره مقابله وکړي. د بېځای سوي په کمپونو کې نجونو ویلي چې له ملالی سره تر لیدو وروسته یې د روښانه راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي دي. 15 کلنې فاطمه علي وویل چې موږ باید د لوږې په څیر ټول کړاوونه وزغمو څو ښوونځي ته ولاړ سو. دا وایي غالباً په ورځ کې یو ځل ډوډۍ خوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې 3 میلیونه ماشومان د زده کړې دوام لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. له 2009 کال راهیسې چې بوکو حرام تاوتریخوالی پیل کړی دی، نږدې 1400 ښوونځي وران شوي دي او شاوخوا 2300 ښوونکي وژل شوي دي.
د غوړې اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچارونی استفری پروګرام درو خو اوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې سش کال هندواني زیات شوې دي خو بسګران شکایت لري چې بازار نشته. همدارس د مارکیټونو سیستمان هم شکایت لري. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایڅ. سش
کم لاس جریبه هوارم ځکه کې په دوړو او ګرد تر ککړو پانو نیملان دي. هر سپینه هندوانه ځان ته د سړی توجه اړوي. زه د لشکرګاه ښار په جنوب کې د بست کلا اړوند په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې نږدې ټولې کروندې د سپینو او زرغونو هندوانو ډکې دي. د پالیس په منځ کې د زوزانو څخه په جوړه سوې یخه او پاشي سوې خرګا کې د زوزانو بوی شخوند کوي او د شاوخوا راټول سوي په دوړو خړ پړ کروندګر یو پر بل ټوکی کوي او سره خاندي. دوی ډیر پیرودونکي نه لري، وایي څوک یې غم نخوري او په سلګونو زره هندوانې په پالیزونو کې لمر ته پرتې دي.
هندوانې په پالیزه کې پرتې دي او مارکیټ شي نسته خرڅي ځینې دا تړو والا یغه سره نسته وایي په یو یو خرڅي پران
نواجان نو د مارکیټ ځای لرو. مارکیټ دغه د لالانه غد لالانه چې زو زر پکې میشن دی غواړي. نو موږ مارکیټ خراب دی ونه په پروش نه رسیږي. یا ته پرچی والا دی چې یو 500 افغانۍ یو غواړي، 200 افغانۍ بل غواړي، پر دې کوی ته زړه ترافیک کوي کوم دوست ما سره که دا موږ د کنه ودو دغه کو
پلس کرګا کې د اندوانو د یو مارکیټ مسؤل وای ساش کال دومره پلیزونه کرل سوي دي چې په تیر شلو کلونو کې ساري نه لري. محمود چې د ډول ډول اندوانو په منځ کې ناستای پر جنو لوخي او واشا چوي چې تازه پاتې سی او جن نور هندوانې پاکوي چې د مشتریانو خوشی سي او رانیسي. محمود بیا د هندوانو لپاره د غیر منظم بازار پر موجودیت نیوکه کوي.
د هندوانې خو موږ ځان سوراره نه خرڅېږي. پر هر چوک باندې ټیلی او مټران ولاړ دي. موږ سره موږ پر دې ځای اړه موږ شل زره افغانۍ کړې ورکوو. که سروال صاحب دی که ابل اسکر دی که ابل اسکر باید چې د چوکونه پر موږ باندې منی کې نو موږ خپل د دکانو پر ځای باندې کښېنو. باره به دکانداري وکړو، هندوانې به خرڅ کړو، خټکې به خرڅ کړو، د خلکو سره به موږ خرید وکړو. موږ دا مشکل دی چې موږ د خلک د دې وطن لپاره خدمت وکړي، مارکیټ جوړ کړي، د ښار لپاره مارکیټ موږ غواړو چې موږ شی په پروش ورسیږي. موږ دا غواړو.
د هندوانو د یو شمیر مارکیټونو مشران د ښاروالۍ د ځینو مسؤلینو په ګډون پر هغه خپلواکو دلالانو هم چې په دې برخه کې کار کوي نیوکه کوي او پر هغوی د غیر قانوني لوړ ټکس اخیستنې تور پر کوي. د لشکرګاه ښاروال بیا د ده په کارکوونکو لګول سوي تورونه نه مني. متي الله بهیر ازادي راډیو ته وویل هندوانې ډېرې سوي دي، مارکیټ والا یې ګرانې پلوري ځکه بازار نه لري.
د لشکرګاه ښاروالي په دې هڅه او تلاش کې ده چې د زموږ د هلمند دینونو لپاره خصوصا د نورو ولایتو کېلته مارکیټونه ورته پیدا کړو. ول یو شی چې د لشکرګاه ښاروالي دوی لپاره د رود د پله اخواته دوی لپاره مشخص ځای ټاکلی دی. یو شی دی چې ډېر امنیتي مشکلات زموږ په وړاندې غټ چیلنج دی.
هندوانو او نورو دانو ته کروندګر په داسې حال کې تر یوه بریده مخ اړوي چې هلمند لا هم د افغانستان په سطحه د نشې توکو د کرکلي او تولید په برخه کې نوم لري. کروندګر وایي که سړی خونې بازار او د بدیل په نوم د دوی سره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وسي کوکنار د دوی انتخاب لري. اوس چې افغانستان د هندوستان سره د تازه جوړ شوي هوایي دهلې څخه په استفادې هغې هیواد ته د پریمانو زراعتي محصولاتو د انتقال لار موندلې ده، آیا د هلمند میوې دانې او اوسنۍ پریمانه هندوانې بهر ته د دغه دهلېز له لارې د انتقال امکان لري؟ د والي ویاند عمر ځواک وایي په هلمند کې د کمباس شن په نوم د نظامي اډې بدلون په اقتصادي زون به د هغه کروندګرو ارمانونه پوره کړي چې کوکنار او نور مضر بوټو ته د مجبوریت څخه مخه کوي.
د هغه کروندګرو لپاره چې هغه حلال کښت کوي هغه حاصلات اخلي، د هغوی لپاره باید موږ هر څه عاجل تر په دې برخه کې اقدام وکړو تر څو چې خارج هیوادونو ته انتقال کړو، مارکیټینګ ورته پیدا کړو او د دوی هغه اړتیاوې چې دي او هغه ضرورتونه چې دي هغوی ته انشاءالله په وخت سره رسیدګي وکړو تر څو چې دوی هغو ستونزو ته موږ د پای ټکی ښودل شوی.
ځواک وویل د هلمند د اقتصادي زون چارې بشپړېدلو ته نږدې سوي دي او دا به چابهار ته تر ټولو نږدې مهم ځای وي چې ډول ډول زراعتي پیداوار پکې راجمع او بیا بهر ته ولېږدول سي. په دې سره به لکه اوس چې د هلمند تاریاک او نشیتو کې مشهور دي، هغه زراعتي نور محصولات هم نړیوال شهرت پیدا کړي چې د دې ولایت په کروندو کې ښه وده کوي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلق وای چې دا دومره وخت حکومت قصیدی په خولې تر څو خپل سیاسي عارفان پرمات او عاجز کړي، خو سیاسي عارفان هم خوش نه و نست. د خپل زړو پیرانو له نظر لاندې اغوی هم په قصیدو په خولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدی پرې زور شوي او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکړم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتې نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک را سره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي، په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواد هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې ما خو ګوا بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یوه نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیری ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او او څو تنو بې سواد خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفا کار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني را لېږلی، او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشحاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل، او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
شاباس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي، چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ ترو شي، او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې مېړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د مېړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د مېرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک را واخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی را لېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو حوصله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څو کاره کارکوونکي حال دروو.
بادام
صاحب، سړی ویل
هو دروازه کلکه کا ولاشه دیګ پوخ کا.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزي مې نه ده کړې.
شروع پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو، قورمه، هګۍ او دمپخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانټینینټال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخېږیم نه. دلته هر څه نوکار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادام
صاحب،
تلار صاحب لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلمالا او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه، هلته ټول سامان پروت دی. ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم، دیوال به څنګه نه کږیږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګری نه ده. د اشپزي دې مویل چې نه سم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم وویل چې نه مې دس ده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم در پسې نسي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دی ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پېښ شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وای اخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولای.
کولای شي، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولای شي. بیا راسه او تنخواه دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دغه هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، انده ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخواه خانه ده، او دغه بله د نلدوان د تنخواه خانه ده، او دغه لاندې هم د اشپز، او ورپسې د ګیلکار د تنخواه خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخواه یې کور ته ورلېږم.
او سړی په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګار شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخوا په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
او په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروې له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څو مو ترې جوړې کړې؟
دېرش میلیونه ډالر.
دېرش میلیونه ډالر؟
او صاحب پنځلس میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې پنځلس میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه پنځوس میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
هو وزیر صاحب، پروژه مو روژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو، بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
او درې لکه ډالر مرګ دی مرګ. په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم ونه اخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو دې همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب،
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسین حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زما زګر شي پتا زما نظر شي چې وخت زما زګر شي پتا زما نظر شي تازه لکات ګلشم خوشاله می زګر شي خوشالیم چې پما داس وخت نازی راځي جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی چخان دے رات گورے لمبے کپما پورے تتا تکتے نشم دبلے رات گورے زڑبان دے میں ہر وقت درد نازی رازی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانا نرا سوایا من خیر خبر وایا